Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن جمعه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 9 ده چې د 2020 میلادي کال د مارچ له 19 سره برابره ده، او تر نوې 14 کال او نوې پیړۍ یوازې نن او سبا ورځې پاتې دي. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. امریکا، روسیه، چین او پاکستان په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وشو. د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه په برید کې لږ تر لږه 3 وژل شوي، او د اذربایجان ولسمشر سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن هم په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوې غړې حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلی دی چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو پلاوو همداراز د کوربه هیواد روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون درلود. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې، خو د کنفرانس پر مهال سره ولیدل. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغان سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کنفرانس له لارې جوړه شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر وویل چې افغان دولت د اساسي قانون په رڼا کې سیاسي مشارکت ته او وار له مخه انتخاباتو ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپرې شوې اعلامیې له مخې د تاجکستان او امریکا استازیو د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو په شمول باید خوندي وي. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه 3 وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. برید کوونکو نږدې 3 د غونډې د جوړېدو مخه ونیوله. له برید وروسته عطا محمد نور تلور ټلویزیون ته وویل چې دا برید د سیاسي مخالفانو کړی او دا کار تر تروریستي عمل بدتره دی. د صلاح الدین رباني په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا غونډه له جمعیت څخه د بیلې شوې ډلې غونډه وه چې د دوی له ګوند سره هیڅ راز ارتباط نه لري او نه له حقوقي پلوه او نه هم د ګوند له نظره د ده په وینا دا ډله د اعتبار وړ نه ده. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغاړي کې په پام کې ده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې 3 اووریزې لوبې پلان شوي چې لومړی هغه پرون چهارشنبه په ورځ وه او افغان لوبډلې د 40 منډو په توپیر وګټله. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 615 ته رسیږي. په دوی کې 4 تنه د اذربایجان د ولسي جبهې د ګوند غړي دي. دا د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. په خوشي شویو بندیانو کې نږدې 13 تنه په 2015 کال کې له پولیسو سره د اخوډه پر مهال بندیان شوي وو. همداراز د یو اسلامي ګوند غړی چې په ښوونځیو کې د حجاب پر ممانعت اعتراض کوو هم له بنده آزاد شو. د نږدې 100 تنو نورو د بند موده نیمایي ته راکمه شوې او 3 تنو د عمري بند سزا 15 کاله بند ته راټیټه شوه. د بشري حقونو فعالان وایي په اذربایجان کې شاوخوا 1.5 سیاسي بندیان شته، خو باکو وایي چې هیڅ سیاسي بندي د دې هیواد په زندانونو کې نشته. امریکا، او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا شارژ دفیرې کورتنی اوسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیه کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن اوسترین په یوه خبرپاڼه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غږونو او مدني ټولنې د ځپلو لپاره دي. د نوموړي په باور د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اورېدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. د میرمن اوسترین په وینا په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیه کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي خو درملنه یې نه کیږي کولی شي داسې درمل وغواړي چې پرې مړ شي. له دې سره اسپانیا په نړۍ کې شپږم او په اروپا کې څلورم هیواد شو چې د مرګ پر بستر پرتو ناروغانو ته د ځان وژنې اجازه ورکوي. په پارلمان کې پرون 200 وکیلانو له دې لایحې سره موافقه وکړه، خو 140 نورو وکیلانو مخالفه رایه وکاروله. تاکل شویچ دا قانون د جون لنیمای وروسته نافذ شي. ل آزادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو او بخې قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. د مسکو په غونډه کې واشنگتن، روسیې، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. روسیې له دې غونډې څه غوښتل؟
د مسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې د افغانستان په مسالې کې ځان ښکېل ګڼي.
په دې اړه به یوه مرکه واورئ. په شمال کې د ملي اردو چارواکي تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي، خو طالبان دا څرګندونې تش پروپاګند بولي.
خاصو موخو لپاره د پروپاګند په لاره غورځي څو تشویشونه ایجاد شي نږدې لرې هیوادونو ته او د ادارې دوه تړون ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ویلي دي چې د استرازینیکا واکسین خوندي دی. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړی راپور ته واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان کې د اوربند غوښتنه د مسکو د غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکلو خو غوښتې دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونه مخکې تر دې شوې ده چې لشمنې سره سم به ټول امریکایي ځواکونه نږدې 40 کاله وروسته له افغانستان وځي. د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوي دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او اوړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې د دې لپاره ټکنۍ شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکي غونډې لپاره چې ټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي د پرمختګ زمینه برابره شوه.
یک نوع هماهنگی برای تقویه
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته سوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوحې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندي سي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټولې خبرې د کنفرانس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یوه سولهییز چاپېریال کې ترسره شي.
په مسکو کې په پرنۍ غونډه کې په افغانستان کې د اوربان لپاره غوښتنه چې واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد وړاندې کړه. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره د سیاسي چارو شنون کې شکریا بارکزی وایي د مسکو غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې روسیې فکر کاوه چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکایانو ده، نو ځکه یې د دې غونډې په جوړولو سره دا هوډ وکړ چې دا هیواد به هم یو رول پکې ادا کوي. خو اغلی بارکزی د ترکیې را روانه غونډه چې ټاکل شوې د اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړه شي د افغانستان لپاره مهمه بولي. له میرمن بارکزی سره د مسکو او د استانبول د غونډې په اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ورنه د پرونی غونډې په اړه پوښتلې دي.
د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې کوم روسیه غوښته طبیعي خبر ده چې خپل ځان لپاره او سیاسي موقف لپاره او په سیمه کې چې کوم نظامي او سیاسي تغییر او تحولات راځي د افغانستان په مسایلو کې ځان ښکیل ګڼي او حداقل د یو هغه هیواد په صفت باندې وځلیږي چې تصمیم ګیرنده یې په ډېر قضایا او کې ځکه دوی فکر کوي چې د سولې پروسه یوازې د امریکایانو په لاس باندې نو ماسکو موخته چې خپل دین په دې صورت باندې ادا کړي. البته دا اولنۍ غونډه د طالبانو او د حکومت پلاوي په مابینځ کې په ماسکو کې نه ده. دې نه مخکې هم په 2019 کال کې یعنی دوه کاله مخکې هم یو ناسته شوې وه چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کړی و هم د طالبان لخوا. زه فکر کوم چې په دې ناسته کې اول خو کوم هغه پریکړه لیک چې د چین، ماسکو، امریکا هیوادون لخوا څخه خپور شو او البته په هغه کې ډېر اساسي ټکنده دی چې بیرته به اسلامي امارات د طالبانو د هغه حکومت او په هماغه شکل باندې به بیا نه راځي او ثبات، سولې ثبات په افغانستان کې اړینه ده. همدارنګه د ډیپلوماتیک او هلو ځلو سیاسي هلو ځلو لپاره ټینګار دی نسبت تر نظامي. زه فکر کوم دا اساسي ټکي دي چې یو توافقي متن و.
اغلی بارک چې د ترکی د غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړ شي د هغې غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
په هغه غونډه کې سربیره پر دې چې د سازمان ملل لخوا څخه استازي توپ کیږي د هغوی ځانګړي استازي چې افغانستان لپاره ټاکل شوی د هغه مسؤلیتونه او وظایف به هم ورته مشخصا ورته ګوته شي. او البته په هغه ناسته کې به خامخا د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک په هکله باندې هم به خبرې اترې وشي.
ایا فکر کوئ هغه پریکړې چې ښایي د ترکیې په غونډه کې وشي هغه به د افغانستان حکومت او طالبانو ته د مدد وړ وي؟
زه فکر کوم بین المللي فشارونه به څه ناڅه د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر ولري او هیله م دا ده چې باعزته سولې هغه سولې چې په هغه کې عدالت خوندي پاتې سي او هغه سولې چې په هغه کې افغانان ټول وشي کولای خپل سیاسي زحمت په خپل خوښه باندې وټاکي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره د سیاسي چارو شنونکي شکریا بارکزی و چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. او سم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
میل آنلاین ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې په اړه لیکلي چې روسیې د پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت استازي او وسله‌واله مخالفه ډله یعنی طالبان د نورو نړیوالو څارونکو سره یو ځای پر یوه میز راټول کړل، په دې هیله چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړ بهیر د ګړندي کولو سره مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د مسکو دا هڅه داسې مهال کېږي چې واشنګټن او کابل دواړه پر طالبانو د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبان وایي دوی به پر اوربند له حکومت سره د سولې مذاکراتو د یوې برخې په توګه د مذاکرو پر میز خبرې وکړي. میل آنلاین لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پیل کې هیله وښوده چې د مسکو غونډه به د بین الافغاني خبرو په پرمختګ کې لاسته راوړنې ولري. لیکوال په دې باور دی چې روسیه چې په 1980 کلونو کې یو لسیزه په افغانستان کې وجنګېدل، اوس د افغانستان لپاره د یوه منځګړي په توګه بیرته له ډیپلوماتیکو چینلونو مخ راړولی او د افغانستان له بېلابېلو اړخونو سره اړیکې نیسي چې د مقالې لیکوال دا په افغانستان کې د نفوذ درلودلو لپاره یوه هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو په غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په اړه باید تر اوړي پورې مخکې تر دې چې جګړې نور هم زور واخلي یوه موافقه وسی. واشنگتن اگزامینر ورسپانې بیا یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی د پینتاګون څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د امریکایي قراردادیانو وتل به شایي افغان حکومت له ناوړه برخلیک سره مخامخ کړي. سر له نن څخه د امریکا د هغې ژمنې پوره کولو ته چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړې شاوخوا 24 ورځې پاتې دي. دا ژمنه د امریکا متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې په توافق کې سبب وه. اوسنی ولسمشر جو بایدن لا تر اوسه نه ده په ډاګه کړی چې دا ژمنه به پر ټاکلې ضرب لجل چې د مې میاشتې لومړۍ نیټه ده پوره کړي که څنګه. ولسمشر بایدن د چهارشنبې په ورځ له ABC ټلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي چې دا هڅه اسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي. اگزامینر لیکي د دې ژمنې پوره کول یوازې سرتیری نه رانغاړي. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان لپاره د پینتاګون د لګښتونو څارونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل په دې معنا دی چې 15,000 امریکایي قراردادیان به هم له دې هېواده وځي. اگزامینر لیکي جان سوبکو په دې باور دی چې د دغو قراردادیانو پرته به افغانستان شاید د خپل بقا لپاره مبارزه کوي. ورسپانې د جان سوبکو هغه څرګندونې هم راخیستي چې وایي که د امریکا متحده ایالات افغانستان له مالی ملاتړ لاس واخلي افغان حکومت به شایي لړنګېدو سره مخامخ سي. دی وایي د افغان حکومت 80% لګښتونه د امریکا متحده ایالاتو او مرستندوی هېوادونو څخه دي چې په هغه کې د ځواکونو معاشونه د تیلو مهماتو او داسې نورو اخیستل شامل دي. سوبکو زیاتوي د دغو لګښتونو نشتوالی به د افغانستان لپاره یو ناورین وي.
لازادای رادیو سهارنه خبری مجله اوري. د افغانستان په شمال کې ډیره شاهین قلور دو تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنگيږي. په بلخ کې د 209 شاهین قلور دو ویان وي د طالبانو په لیکو کې دا بهرني جنگيالي د ازبکستان، پاکستان او تاجکستان وګړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې لا کابو دوه نیمو میاشتو راهیسې له کله چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوي، په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوي او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلوردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالي ملاتړ چارې پر مخ بیایي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرني جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالیو، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارپلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غرماج و
بعد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غرماج او قیصار ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرنی تورستان سته او په دې ورستیو کې په بلخ کې هم یو مورید و په چاربولک ولسوالۍ کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یوه هوایي برید کې ووژل سو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قوماندانۍ ویان نوراغا فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنگلي له خپلو کورنیو سره اوسي کې چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر دوه کاله وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنګېدلي. اوسوس د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې اوویشت تنه داعشیان یې له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنگلي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولې لري فعال دي. د بلخ د پولیس وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو دا بهرني جنگلي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
دا بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولې لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان زبیالله مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګلیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاص موخه لپاره د پروپاګان په لاره غورځي څو تشویشونه ایجاد سي نږدې لرې هیوادونو ته او د دارا د دوه تړون ته او د ځینو نورو مسایلو په ضد باندې دوی پروپاګان وکړي.
تر دې دمخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې له شپږو زیات بهرني جنگلي چې اکثرا ازبکستاني پاکستاني ایغور او تاجکستاني وګړي دي د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د معلومولو ادارې خلکو ته د استرازنیکا واکسین د خوندیتوب او اغیز ډاډ ورکړی. استرازنیکا واکسین اکسفورد پوهنتون د یوې برتانوي او یوې سویډنی شرکت په مرسته جوړ کړی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شول چې ګنې دا واکسین د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په اروپای ټولنه کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازنیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظفې کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغېزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي. خو د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ته هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري، چې د همدې لپاره نوري څېړنې پیل کړې دي. په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول، چې له امله د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد د واکسیناسیون د ورکړې هڅې سستې شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازنیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و. تر اوسه د هغو 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څېړونکي لا هم د دې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅې کوي، خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دې نه درول کېږي. په مټو، پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټې شایي زړه، مغزو او سږو ته ولېشتي او ناروغ له سخت خطر سره مخامخ کړي، آن د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د استرازنیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ وویل چې یو تن مغزي سکته کړې او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغو دواړو 14 ورځې مخکې استرازنیکا واکسین کړی و. د دغو دوو سربیره د هغو 1 میلیون کسانو له ډلې چې استرازنیکا واکسین یې کړی دی د اسپانیا روغتیا وزارت 3 نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي. بل لور ته د ناروی روغتیا وزارت تیر دوشنبه ویلی وو چې یو تن د اسرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیشتي هیڅ ارتباط ثابت نشو.
آزادی خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزله پوری خبراترو یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو دا وخت لند خبرونه واوري. تاکل شوی چې نن هم په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو استازی خبرې سره وکړي. پرون د مسکو په غونډه کې واشنگټن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور تنه ټپیان شول. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې اته محمد نور د جمعیت د مشر په توګه وټاکل شو. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 615 ته رسیږي. په دوی کې څلور تنه د اذربایجان د ولسي جبهې د ګوند غړي دي چې دا ګوند د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. د بشري حقونو فعالان وایي په اذربایجان کې شاوخوا 150 سیاسي زندانیان شته، خو بکو وایي چې نور هیڅ سیاسي زندانیان نه لري. امریکا او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزادی اروپا آزادی رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شارژ دفیرې پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي او درملنه یې نشته، داسې